أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په اکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس موږرو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان دوی نشې ورځ یو د یو تر بل وای د خون کې د هغه د مالک په لري چې دا مرته نبسنه نه کوي. دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نور او مانوي اشخاص او مقایسه واتو وایي دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو ویني چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدوي چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام ورلې او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي. دوی دغسې خلک متاسفانه ارزښت ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق حقوق باندې پوهېږي او څه پوهېږي او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی. او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک وپېژنو په افغانستان کې شراکت سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو خون کوي. دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
تراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وسیږي، که ډاکټر، همغسې که فکر کوی که وکیل دی، که قاضي، که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا که هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو، ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصه دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي. او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل ښه پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل ښه پیږي چې د هغه ټولنې ترقي او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو، دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګوره دا ټول خلک بیا راګیوزي دا د معلم د خوالی د دوی د احترام لپاره د دوی د دې دوی د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي. ښه خلک تربیه کړي دي، توانې دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري دوی کې، لیاقت شته او دغه لیاقت خپل د ژوند دا لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغې کې مصرفوي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخ ته ځي. هغه هېوادو څه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه زموږ په هېواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي هغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنې دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. همغسې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلې سو؟ د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو چې اقرا، یعنې تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل وستل. په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه موارد نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي. صدا د یو هېواد نیمګړتیا د هېواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هېوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هېوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هېوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هېوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هېوادو کې مشکلات ولې ډېر شته؟ په دې چې دغه هېوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دی چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سره مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نه شي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه سو باید دا په دې کې موږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اګست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې ښځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته. دا موږ او تاسې بیرته جبران کولی سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلی، څومره زیان لري؟
که په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دا یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه وو ډېر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوی چې خپل ماشومانو باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه وو ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي. هماغه چې استدلال د ښځینه هم لري، دوی کوی چې ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي او دغسې مساعده استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساینې له لارې دوی کوي چې لاس سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه ښځینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي دي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دی ډېر زیانونه تاوانونه په یو مملکت ته رسېږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږئ چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه ښځینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی باید زمینه ورته مساعده دي. څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی، هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي. او دغه خو خان لکه شپخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغسې په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او ورته دغه دوه کاله چې تېر شوي دي دا جبران سی او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مور او مورګانو همدغه سه د نورو د اولادونو سه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو سه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږي او سه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت د خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولی. د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولی؟
دا ډېر مهم دی. سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تېروي او هدف ته ځان رسوي، هغه ښوونکي وي که نور مسلکونه وي، د چا هغه وظیفه ونیسي، مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بېپیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. سکله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډېر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسېږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې خون کې دی، لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کوي چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي، دوی کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس دوی نه اخیستل کېږي، مشخص دی دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه راوباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوا نه اقتصادي مشکلات، له بلې خوا نه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پوهېږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوې ډېر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي په کې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شهرګان سه موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساس اوس دغه دوی خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات سره دي، او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو 15 روپۍ د مکتبونو نیو، د دوی نو محروم شوي دي. د دوی بدیل ورته نه ده پیدا شوی، چې د دوی په بدیل کې دوی ته مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو 100 روپۍ ورته ورکړی، دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه بې سواد موږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ په کې مسلکي خلک ونه لرو، او ښه روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي، چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو مخامخه د دې د لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه ممکن دي زوري به خلکو زوري کې سره معلوم ندي چې هغه خلکو سره معلوم دي او دوی محروم به هغه مخامخه دې د لري او مونږ هغه کې یو مثال لرو وایي چې د سور بلی عمل ته ډیر سوزي نه هم ترې د لري نو دا غسی یو واقعیت دی متاسفانه
لږه وحنه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري ولې خلک له دې نه زیات ځوروي ولې نه پرېږدي چې خلق وسی کولای لار سی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه د نه پیغام څه دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف چی شي دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري دوی په هغه مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري دا حقونه مسعون دی بعد محرم اوسي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک ته تعرض ونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کاسلحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ګورو راځي چې یو محرومیت مان سره وړي نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو او هیوادونو درخې مې تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو په دا که مثلا د دولت یو تصمیم ورسېت یا ورته لپاره د مکتبونو باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جګی یا وسنګ خپل حق نه دفاعه کوي نو موږ دې څه د خلک پیږي چې ولی دا څه پوسیبل نه را مکتبونه باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسېږي څنګه پورته دي څنګه د دې نه جبران دین کې دي یعنی جبران نه کې دغه دوه کال څخه تیر شوی دي د فکر قوم څخه جنکان څخه مخکې په لاسوم سم کې وسه یعنی فکر کاوه څه اوس دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال ځای کې د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللی دي دغه عوامل د دوی څه دي کوي کله چې دا ستاسو مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کیږي چې مثلا د دوی هغه څه نیت څه وو دغه علاقه څه وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راځي سی وی دي او دغه بي ته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په صورت لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي دا خدای تعالی به په څنګه وخت کې بده بي ته جوړ شي او ترمیم شي
ته په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل کومه پوهه لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څوایې زده
وایل لرم چې دغه خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسې کې دوی امکانات نري یا ولاره دا خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې اغه دې دې دا دې دې تعقیب کې پورو کې دا غاس مضمونونه دا څه چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم څه دې مضمونونه او کتابونه دې ځان ته برابر کتاب دې دې کوم دې شکل وایي پورو کې خپل افساګان او دې سره بات مرسته وکړي چې په دا ساينسي علومو کې پین بیا په مکتب علومو کې خاص نه لري دا د معلمین وټه کې درس وایي او خپل توقف دې ونه کوي او چې خدای مهربانه دې ورته مکتبونه خلاص شي او دې په دا مرحله کې ځان ویني چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري قد لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال او روس مثلا فکر کاوه شدای د بولاسم کال زکون کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی د دې هغه شاو یم تن وخصوصي او هغه غسی پانګرونو ته دلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکي او دوی د هیڅ وخت نه مانی سکیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وایي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې د درس وایي، روزانه هغه همره درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دغه خو ډېر خیر دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم و تحصیل و اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه هلته چې چا چې غړی نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او انشاءالله کېدای شي چې اوسې کم تر کمه خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي، او دا د دوی اساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په خپل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان آرزو ده.
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبرې وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چې است علامه مال او ملګری.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سدی خوان کھڑی رنگی بنگی لیلو مڑے استر کی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھ گزر کی مر دکھڑ ماں غنم رنگی لیلو مڑے استر کی دی جھار سم رنگی بنگی مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکما شم شرم زغر کھندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی از و خوب تا فل سرا کوینا یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری ما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری گرو پنا سو زیا پری شو دما یہرا نروان سو زیا پری شو دما لکھے تیم وس فصل بوجوان کی رہو ما زیا پری شو دما یہرا نروان سو زیا مد سنگ لالی دی بل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دیر کھو و چمباز خوار سے گڑی کھڑو دشوند چول ہر مانونا وغا مازا خوار سے یو لبل دی بیل کھڑو وچا مازا خوار سے موسیقی سنگری خار کی بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر وفات کی دبل چھا جانا نہیں بے لتا جوان دو پس اخدر دو کی تیر وینا بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر وفات کی دبل چھا جانا نہیں
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلما پروگرام کې مو یاد میلما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنې نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپل علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغه فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ ترمنځ وروسته پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی سي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نسي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنې هر سړی کولی سي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج ورته وایي. هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي، چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کومې اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د هرې برخې د ژباړې دپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکله بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نشي لیکلی یا ژباړه سمه نشي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې حداقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب پابنسن کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته ووایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم نه لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه وکړي. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد صاحب، په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمیر درې اتیاو ته فکر کوم چې رسیږي. اوس مهرم د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق د پاره نه انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کوي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخی یا دو مخی یا درې مخی یا که کله اوزګار یم پنځه مخی، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستلو شوق لري هغې ته ورکي څوک د موسیقي د اوریدو ډیر شوق لري هغه ته وخت ورکي نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي زما ژباړې سره شوق ده په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي ممکن د کورونی ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي خپل ټایپوي خپل اصلاح کوي خپل چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالي مرسته نه کیږي په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې وننګونه دا و چې ما خپله کورنۍ نشو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شي نو بالاخره ګټه څه ده یعنې څه د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي خو د هغه هم دا کاروبار دی همدې ته ناست دی ته ولې د خپل کاروبار او د دې شي نه ځان وباسي او ټوله ورځ په دې کې راتاوي دا ما دپاره یو لویه ننګونه وه خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې او تاسې دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله هغه وخت کې ما داسې فکر کوو چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه وي دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي ډېر قیمتي مرغان ساتي خو بس هغه ساتي راوړي هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم خو یو شی دی بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونه زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دای راوړو دای راوړو دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره د ملت دپاره د خلکو دپاره اوس هم ورکوي او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کوو به نه کړی شم خو حداقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني پاره
بلې تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي کوم ډول کتابونه له زیات هرکلي سره په ټولنه کې مخامخ شوي
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده دا دواړه ډېر لوستل کېږي کېدای شي یو وجه به دا وي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه او ډېرې کلونه خوارۍ او ډېرې کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغې لارې باندې لاړ شم نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان د سواد کچه هم ډېره ده په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي
بلې یس زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې لپاره د یو مشخص څانګې ټاکل غوړ دي چې هر کتاب چې د یو چا خوښیږي دا غیژ باړې ته مټی رابط وهي.
ستاسو د ژباړې لپاره خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پیژندل هم نه چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم. ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. آئیڈیل حالت خدا دے چیز مک ڈاکٹر دا طب کتاب ترجمہ کی زمک انجینئر دا انجینئرنگ کتاب ترجمہ کی زمک مثلا اقتصاد پو دے اقتصاد کتاب ترجمہ کی دا خو دیر خا حالت تے خو کہ دغه سے حالت سره مگ دیر نشو دغه کولے یعنی دغه سے حالت نشو را وڑلے نو بیا خا خبر دا دے چی حد اقل دا آغا برخی او کتاب او ٹاکل چی چی آغا جبارن پوئی شی پدے بانی چی او دا غی برخا کی ز دمرا معلومات لرم چی پدے موضوع بانی پوئی دیشم او دا موضوع پا خد اول بانی جبار لیشم دے زما خلنه چې بیا پکې کار کول غواړي او د ادب برخه چې دا مثلا داستاني اثر شو ناولونه شو دا کتاب یا د عمومي دارو په هنه پسل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي نو د دې لپاره د سي تخصصي ډومین نه د پکار شي که څوک ناول ترجمه کوي اتمن دی هغه د بیت لوستي ځکه یو کس باید بیت نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولای شي یعنی هغه عمومي دی هغه زما خلنه شي هر څوک کولای شي که یو څوک پوهیږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو ورته لري او باید چې په هغه برخه کې به کار وکړي.
بله یاد سب یو ستونزه په پښتو کې دا چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله نه کله ارواپوهنه زی فلسفې ته کله نه کله زی تصوف ته کله نه کله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې په دې خاطر چې کله نه کله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي د دې لپاره مونږ دغه نه لرو پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول یعنی د دې یو هغه مفهوم به م د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله هغه حالت شته دی او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کړي او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا هر چا کار نه دی. دا د خپل متخصصین لري هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده. یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکلې هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کې به کېدس داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغې به ورته بله جوړه کړي نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده. د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده و ژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو دا استعمالول خدي هغه باید استعمال شي ځکه چې همدا ژباړونکو لیکوالان دي چې کلمې مرواجي خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه په خپل ورته جوړوم زه به په دغه ځای کې دغه يم په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپل دې نه جوړیږي زموږ ډیر استادان شته دي مشران شته دي هغه په دې برخه کې کارونه کړی هغه کتابونه د دې چاپ کړی د نوو کلمو هغه کلمې یو څه خلکو ته سختي خو که دوه درې واره استعمال شي په څلورم واره ورسره دغه مدد کیږي د لوستونکو مدد کیږي اول واره مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي دویم درې واره که خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لوستونکو عادت کیږي او پوهیږي نو دې په دې توګه هغه کمی کلمې چې موږ لرو استعمال شوی نه دي هغه به استعمال شي تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو د دې سره به زه موافق نه یم ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې بي
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالیشي کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغه لپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دوه ډول لپاره هم دوی په خپل کار وکړي
ډیره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې ته چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشریږي چې هغه یو ځل وګوري ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه دغه تخصصي اړخ وه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سو اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغوی وګوري که وایي چې یاره دا صحیح ده هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده همدا به استعمالېږي د دې ډېر زیات ضرورت دی مخکې هم دغه سه اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي اوس هم که دغه سه اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دایم چې د دې تمه نه پخا وه او نه اوس شته دی چې دغه سه اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یې خپل ژباړې خبرې کړي
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي یا د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لیکچرونه ورکړي دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سې جوړ شوي دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغه سې کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخه نه ده لوستونکي ډېر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزورې دی نو کتابونه خپلې پیسې نشي پوره کولی په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه په کې اخلو حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي
او وروستۍ پوښتنه ده یاد صاحب چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملاتړئ
زه خو چراغلم اروپا تھا وہ سرا کڈوال شو نو جب زکول بانی مصروف ہم خو اوس دغه نو جب تا چې زګورم ز فکر کوم چې ډیر زات مزل به ما ترا پغاړي چې زپ کې دغه سی وزت تور سی کوم چې به د دې جب تر منځ جباړه وشي یا حد اقل د جباړو نو ور اخو کوم فکر چې ما سره د غدا د چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوه ژبو یا د دوه هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، یو کانال غوندې خلاص شي، فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه ګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوندي وکړ.
ډیر زه ته مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ولاد.
مننه، خیر اوسئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا کمپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کمپ سو دے سودا گرا سو گرا جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کمپ سو دے سودا گرا سودا گرا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ خدا پلا ہو کے دلا ہو لیلام پسو دے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندې بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.